خلاصه ده خبر ده چې وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر مجاهد د مرګ خبر خپریږي، آیا دغه ویان اوس هم ویان ده که نه ده؟ دا خپله تر شک لاندې یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې د چین ولسي جمهوریت د امریکا متحده ایالات او د پاکستان دولت په تېره به د پاکستان دولت د یو مذاکراتو بندوبست کوي، په هغه صورت کې زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات بېمانا وي. او راغله په ده چې سیاسي دفتر صلاحیت لري، چې قطر دفتر صلاحیت لري، دا د ده معنا ورکوي چې په طبیعي ډول باید د طالبان اسلامي تحریک څو ټوټې شوي وي چې له مختلفو ادرسونو د مذاکرات خبر را مطرح کېږي، او همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه را برسېره شوي، یو ډله یې مني بل ډله یې نه مني، معنا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
ستانکزی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې ویشلې ښکاري او افغان حکومت له یوې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي، نو که چیرې دا مذاکرات بریالي هم سي او طالبان اوربند ته قانع سي، نو ستاسو په فکر د دغې یوې ډلې په خوله به امنیت تامین سي؟
که چیرې داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک لاندې ولري، په هغه ساحو کې چې د رمغه ګروپ نفوذ لاندې وي، ممکن سوله راسي او امنیت راسي، اما داسې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي، دا عملي نه راځي.
سنګزي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې پر روانو خبرو اترو څه اغېز وکړي، او د نوموړي مړینه د چا په ګټ او د چا په تاوان تمامې دای شي؟
د مال نظر په جګړه ییز حالت کې به په کلي ډول د طالبان پر روحي باندې ناوړه اثر ولري، او د دې واحد رهبری به ماته سي په جمله نه، یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي، ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي، دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي، اما که چیرې په سیاسي لحاظ وڅېړو، کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول، اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل وي چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه